کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته زه فریبا ظاهر او تخنیکی همکار قادر جلالوف شرق لاست وایو. که څه هم ځینې راپورونه خبر سوي چې نن د طالبانو د بندیانو د خوش کېدو لړۍ د سلو بندیانو د خوش کېدو لړۍ پیل سوي، خود افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبري دوام لري او تر هغه چې دا بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بندیانو د خوش کېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د ویډیو کانفرنس لالاري د کرونا وایروس په اړه غونډه لري. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، له صفي الله استانکسي څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 9.5 لک واوښت. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي. دا خبره د یادې شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وکړه.
پرون بحثونه وس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو خلاصېدو پروسه مختزي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
د طالبانو یو دری کسیزه پلاوی له سه شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالیه سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. ښاغلی ارغندیوال چې د حزب اسلامي مشر هم دی، تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د اقتصاد وزارت مخته وړ. ښاغلی سلطان زوی هم د ولسمشر اشرف غنی د ستر سلاکار دندې ترسره کړې. تازه ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت عمومي ریاست د نوماند په توګه ټاکلی. نوموړی له دې وړاندې د همدې ریاست سرپرست و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې په 2 اونیو کې به کابینه جوړه کړي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د سپارلو پر مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کرونا وایروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل له افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کرونا وایروس د مخنیوي په لارو چارو کې مؤثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوي او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وویل د چین هیواد دغه مرسته شوي وسایل به په شفافه توګه وویشل شي. په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 209 ته رسیدلې دي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي چې د کرونا وایروس له لاسه په قرنطین کې دي، خپل وخت د کتابونو په لوستلو تیروي. له دې ډلې د کابل له ځینو اوسیدونکو سره ازادي راډیو خبرې کړي او هغوی وایي چې د قرنطین له ورځو نه د خپلې پوهې د زیاتولو لپاره د کتاب په لوستلو باندې ګټوره استفاده کولی شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد داود له 5 ورځو راهیسې په قرنطین کې ده او کتابونه لولي.
کله اولی د باندې وزم د کتاب واخلم، بس پټوي سر کې بس ولول ما کله بس د نن کور کې بس وایم بس.
افغان حکومت د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف د کابل ښار د رواني اونۍ د شنبه پورس د 3 اونیو لپاره قرنطین کړ او له خلکو غوښتي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. په پلازمېنه کابل سربیره د افغانستان ځینې نور لوی ښارونه هم قرنطین شوي دي. د پانتونیو شمیر استادان وایي خلک باید له دې فرصت په استفادې مطالعه وکړي او د خپلې پوهې کچه لوړه کړي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9.5 لک واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی. د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9.2 لک کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2.1 لک ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر هم 5,118 ښودل کېږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وایروس له لاسه مړو شمیر 340000 ته رسیدلی دی. له کرونا د روغ شوي خلکو شمیر هم له 200000 اوښتی دی. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تورو چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تختولو وروسته وژلی و، خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تښتونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بل خوا محکمې د یاد خبریال د وژنې په تور د 3 نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم کړی. اته ویش کلن دانیل پیرل د امریکا یو ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریالو. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري پر 23 وتښتول شو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نه شول او پاکستان ته F-14 جنګي الوتکې ورنکړل شوې، نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري پر 18 پاکستانی چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړ چې د پیرل د وژلو ریکارډ پکې شوی و.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. دا سال کې چې نن د طالب بندیانو د خوشی کېدو د پایل راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته د طالبانو درغلي پلاوي سره تخنیکی بحثونه لا پای ته نه رسیدلي او نو ځکه د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم عملا نه ده پایل سوي. د دغه شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوي دي، اما موافقه پر دې سوي ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. دوی وایي پر دې غور کوي چې ډاډ ترلاسه کړي د روغتي ناورین په امنیتي ناورین ونوړي. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو تر شا پر ایثار سوی افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتي د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې شي.
دا یو تکلیف دی، موږ پرې معنی پویګو، اما موږ نو وړو چې د هرات پیخې چالت وښولې هغه څنګه دلته بیا تکرار شي.
نور راپورونه هم پام دی خبرونه کې اوریدلای سي. او په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام لرو، هم کور کلی د نن ورځې د خبرونه بل پروګرام دی اوریدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونه د سرموزته که څه هم دینې راپورونه خبر اسوي چې نن د طالبانو د سلوتنو بنديانو او د شلو حکومت پلوه بنديانو د خوش کېدو لړۍ پیل سوې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبرې دوام لري او تر هغه چې دغه بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بنديانو د خوش کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصيل به رحمت الله افغان راکړي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو درې مورز، خو لا هم د زندانیانو د تبادلې پروسه نه ده پیل سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وي او نن هم د خبرې دوام کوي. که څه هم نن د پنځشنبه پر ورځ د جنو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د تخنیکی بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. تر اوسه پورې لا هم بحثونه کیږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوې وې او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی له لوري کابل ته راستول سوی درې کسیز تخنیکي ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. ښاغلی مجاهد وای دوی هیله مند دي چې دا بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمینه برابره سي. بل خو رویټرز خبري اژانس د افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنځشنبه په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیري هم ازادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری غړی قاضي محمد امین وقادوای طالبان د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغاني خبرو ته چمتو سي
چې یو جانبه حرکت دی چې بندیان خوشي شي جنگ به دوام لري، نو دا د افغانانو لپاره خزیره نه ده بلکې به دی باندې نور هم زوريږي چې کېدلی شي دغه بندیان به هم د جنگ کې تلار شي او زمونږ غمونه او دردونه به نور هم تکراریږي. امیدواری داره چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري دا د خوشی شي همداسې د افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنخو ګوري چې بین الافغاني خبرو پیل لپاره خپل آمادګي وښيي.
ښاغلی وقادوای طالبان د خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او جګړه د پای ته ورسوي، خو طالبان وای د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
دوستانو او موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې لا هم د دوی او طالبانو د تخنیکی ډلې ترمنځ د طالبانو د خوشکېدو په اړه بحثونه روان دي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې موریدل رویټرز خبري اژانس د ځینو موثقو سرچینو په حواله لیکلي وو چې د بندیانو د خوشکېدو لړۍ پیل شوې ده، البته د سلو طالبانو او د لسو تنو حکومتي سرتیرو یا حکومت پلو ځواکونو د خوشکېدو لړۍ پیل شوې ده، خو دا بحثونه به ادامه ولري. په همدې حال کې افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکسی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت د هڅې وکړي چې د اوسنۍ خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن برکسی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې شوزو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا برکسی سره فیروزی عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکی ټیمونو د خبرو پاړه پښتلې ده.
چې خدای توکي چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وسي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل سي او مخې پالي او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوي حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس کومې خبرې اترې روانې دي د بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت بخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ته اولویت لري په هغه باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي او چاپ کړي چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی او زما په فکر باندې که چیرته حکومت ځان بیرته محدود کی او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله مې ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکیچن شوی دی، نور دې نه وروسته دا وضعیت نه خرابوي، بهتره به دی چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان نم دا ده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي، نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنگ نه لاس واخلي او لاس بهتر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمنو نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره داسې تر اوسه د دوی دا پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوې دي، دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو 20 کسیز هیات د طالبانو لخوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 20 یا 30 کسانو په مابین کې چې 15 تنه ښځې مې چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټول د سیاسي ګروپونو لخوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلي وو چې تاسو دومره لویه او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي او 40-50 ښځې هم وغوي دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو ده یو څو افغاني میرمنې هم دوی سره په میز کې کښېني، بعد خبره به نه.
افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی و.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه ځخله ازادي رادیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس لاره خبرې کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو لاره خبرې کوي چې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول شوی دی. کورونا وایروس له دې وباڅخه د فعالیتونو د پراخولو لپاره د ناتو د دشمنانو سوء استفاده، افغانستان او ځینې نور موضوعات د ویډیو کانفرنس په اجنډا کې شامل دي. جزئیات اسمت ساروان راکوي.
د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن پنجشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د خپلو هیوادونو پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکوي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس دایروي. د ویډیو لاري په دې خاطر خبرې کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی، او د دې لپاره چې کورونا وایروس خپر نشي سپارښتنه شوی چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیشو هیوادونو د بندرنیو چارو وزیران به په خپل منځ کې د کورونا وایروس په وړاندې د خپل حل زلو د لا هم شغولو پر لارو غور وکوي، او د ناتو د غړیو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یرغل جواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا دی چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي هغه نه بدلیږي. ناتو لوړاندې د ایتالیا او هسپانیا په شان خپل حقوق غړیو ته چې کورونا وایروس بد ځپلی دي مرستې کړي، او د دې تړون د غړیو هیوادونو ملي پوزونه له دې بحران سره د مقابلې لپاره د خپل هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دشمنان به له رامسته شوی وضعیت ناوړه ګټه واخلي، او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوخت دي، دشمنان به خصمانه فعالیتونه وکړي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایروس د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسي او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وایي د تړون د خپلو پلو او هوایي قلمرو غسمې ته دوام ورکوي، او خپل ماموریت او عملیات جاری ساتي. د همداراز ول چې د روسیې د پوځي فعالیتونو زیاتیدا وشول چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایروس د بحران په ترڅ کې ځیر او تیار ووسی. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوځي سیمو کې نویو تمرینونو ته پکتو دوی د ناتو پلو ته نږدې پراخ پوځي فعالیتونه ویني، او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پراخ حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراز په عراق کې د تړون د اړوندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي، او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبرې لا پیل شوي نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبرې د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چی پلاوی اعلان کړي، خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړي چې نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې مطرح خو د دې پلاوی د اعلان هر کله کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
سمره خلاصه دی رادیو او ری بیا هم د کورونا موضوع په همدې موضوع کې تمکیر ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی د خپل شخصي ملمستون زینې توکي تور خم ته ولجل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې دا توکي په دې خطر تور خم ته لیږي چې په پام کې لري چې له پاکستان راتلونکي مسافر هلته له 14 تر 20 ورځې پورې قرنټین کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار اوسیدونکو اندیشمن دی وایي په ننګرهار کې د کورونا وایروس د پیښو د نشټوالي لامل دا دی چې پاکستان ته د تګراتګ لري بند دي خو که خلاصي جنو ده دغه ویروس د انتقال ویره او خطر نور سره زیاتې دی. سحر ګل امیر زې په دې اړه تفصیل کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي ملمستون زینی توکي د دې لپاره تورخم ته ولېګل چې په خبره د تورخم لاري د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پری اسانتیاوي برابرې شي. خاغلی میاخیل پر هغه افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو لامل هغه غړی سار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چارې وینو ایسار دي شي او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د شلو ورځو لپاره قرنټین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره د زرو راتلونکو مسافرو د قرنټین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي خو زیاتوي چې په دې برخه کې لوی ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. دو ول چې د خپل شخصي ملمستون ټول هغه توشکونه بلختونه او کمپلې چې وی تورخم تلیک دی او په ټولو ننګرهاریانو غږ کوي چې له خپل کورونو یوې و جوړه بستره د مسافرو د ملما پارین لپاره تورخم ته انتقال کړي څو د غستون زحل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دافته یا بلافته کې بیرته شي نو اول زمنګ دا غ دوستان نه چلته دي دا مهله ده چې گزارې کیږي خپل پردې لري نو خدا د چې عمل ته خپل ځان قرنټین کې عمل ته پات شي بیا چې دی خواته راځي موږ مجبور یو چې دی ودلته قرنټین کو د دی وتبي هغه سکرینینګ بایت وشي او دا یو تکلیف ده موږ په دې معنی پویګو اما موږ نو وړو چې د هرات پیخې چالت وشولې هغه څنګه دلته بیا تکرار شي هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا ویروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا وایروس ته مخنیوي په خاطر تدابیر نیولې چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی او د مسافرو د قرنټین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنټین وي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکو په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لاره پرانیستل شي نو د کورونا وایروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس پیښې نشته لامل یې دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي خو که خلاصیږي نو د دغه وایروس در انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنټین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتلل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر وسه چې پاکستان تړلی اوسې باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوي وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته قرنټین شي دا په زرګونه او سرګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره را انتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ غږ لازدي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي او هم د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې لري، نو د کرونا ویروس جدي وګڼئ او ځانونه ترې وساتئ. یوازې تاسو کولی شئ چې د خپلو لاسونو په پرمینځلو او د وجود د وقایې او هم یو د بل سره د فاصلې ساتلو سره وکولی شئ چې د دې ویروس خطر هم ځان ته او هم نورو هیوادوالو ته راکم کړي. امریکا تایید کړه چې له روسیې څخه د پیرولو روغتیایي موادو ډکه یوه الوتکه دغه هیواد ته رسېدلې ده. دا وروسته له هغه ده چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال او ولادیمیر د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو روغتیایي موادو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او ورڅخه د خوندیتوب وسایل شامل دي. نورحال ملالۍ بشیر کوي.
د اپریل په لومړۍ نیټه له روسیې څخه امریکا ته پتللې الوتکه کې د سا اخیستلو ماشینونه او له کورونا ویروس د خوندیتوب په خاطر کاریدونکي توکي لکه کالي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اکمالات په نیویارک کې د امریکا د بیړنیو حالاتو مدیریت ادارې ته ورکړل شول. د بهرنی چار وزارت ویاندی مورګن اورتاګوس وویل دا اقدام وروسته له هغه سوی چې ټرمپ له پوتین سره د مارچ په 10مه نیټه خبرې وکړي. اورتاګوس وویل دواړو هیوادونو په بیړني حالاتو کې له یو بل سره مرسته کړې او دا کار به بیا هم کیږي. اوس وخت راغلی چې په یوه داسې دښمن بریالی سو چې زموږ ټولو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. دې دا ونه ویل چې د دغو اکمالاتو لګښت څومره و چې امریکا روسیې ته ورکړی وي. منتقدین خبرداری ورکوي چې ماسکو غواړي د روسیې د مرستو له لارې د سمو معلوماتو مخه ونیسي او پر کور دننه د پوتین لپاره کمپاین او په بهر کې پروپاګند وکړي. خو میرمن اورتاګوس دا وویل چې جی شل هیوادونو تیره اونۍ توافق وکړ چې د کورونا ویروس پر ضد به له یو بل سره کار کوي. امریکا او روسیه د جی شل غړي هیوادونه دي. اورتاګوس ویلي چې واشنگټن د جی شل له غړي هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې هغه کسانو ته مرسته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. رویټرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې په دې الوتکه کې 60 ټنه د سا اخیستلو ماشینونه، ماسکونه، د سږو د فعال ساتلو ماشینونه او نور مواد شامل دي. چارواکو ویلي چې دا اکمالات به له نږدې وڅارل سي چې ثابته سي هر څه د امریکا له دولتي لارښوونو سره سم دي کنه. د اپریل په لومړۍ نیټه په ملګرو ملتونو کې د روسیې ماموریت وویل چې د روسیې له روغتیايي اکمالاتو ډکه یوه الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي ډګر کې ښکته سوي ده. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر دیمتری پولیانسکی وویل دا الوتکه د نیویارک له اوسیدونکو سره د یووالي په خاطر امریکا ته لیږل سوي، ځکه د نیویارک اوسیدونکي اوس مهال له ستونزمن وضعیت سره لاس او ګریوان دي. په امریکا کې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې په نیویارک ایالت کې ثبت سوي دي او شمیر یې تر 3,500 لوړ سوی دی. ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس پر وړاندې روغتیایي اسانتیاوې د نشت برابر سوي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو ویلي چې میلیونونه ماسکونو او د سا اخیستلو ماشینونو ته اړتیا ده. په همدې حال کې ټرمپ چې مخکې ویلي له پوتین سره نږدې اړیکې لري، په خپل هیواد کې د یو شمیر کسانو له خبرداري سره مخامخ سوی دی چې پوتین د نفوذ ترلاسه کولو په خاطر دا ډول اقدامات کوي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر تر 4,000 زیات شو. د روسیې په رسمي شمیر انتقادونه سته. رسمي معلومات ښیي چې په وروستیو کې د کورونا ویروس پیښې 2,500 ته رسېدلي او د مړو سوي شمیر 4,000 راپور سوی دی.
ستاسو لا پیغامونو
زاج زمری علی زمری د هلمند ولایت نوی د ولسوالۍ سره ټلیفون پکر شیم سره زما دا هیله ده چې د زما پیام نشر کی. ورور ازمر بنجان په ایران کې دي، دا غو برخلیک نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل د علاقو په زندانو کې. آیا د ازمر مشران و دغه نه فکر نه کوي چې د ازمر بنجان زندراواړي د خپل په خاورې کې دي بنجان کې؟ دا غلط مریضانی چې خدا کورونا خودی ته مرزي، دا مریضي خودی ته مرزي، دا دغه برخلیک نه دی معلوم. دا بشر دوستانو ته دا غیله ده چې د ازمر پیغام نشر. د ازمر بنجان دا ګر د افغانانو له تفراتی دي یو څه پوښتنه لانه پر کوي. و سلام په احترام. مولم رحمت الله دا د میدان وردګ ولایت قلم په قلادار کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه لارې باندې کړې. دغه اوس هغه ورځ پرون نه بل ورځ لاړم بازار ته، یو
بوجی وړ په 2000 روپے سے یو مسلمانانو زدا بوجی وړ په 25 باندې واخ ما اتسر نه سر اولاد دا زدا بوجی وړ ز دیو د کوم ورځ کم تور دی ورته ورسو د دولت تامل اشرف غنی صاحب نه دا خواهش ده خیر الله تجارت نه دا خواهش ده خیر الله مون سره مرسته وکي مونږ د کار د کسب نه یو په خان مالو لې د کار نه یو فقط دا ته بتلو روزانه د ورځ یو سل روپے په کارتو کې پیدا کول هغه کار نه باندې ودراو دا نن سال د تی ماته نام دی ودره دا خپل اولاد ته مو کتل چې وګی تگی نو واسه نه لرم خدای په مان وسلام
سلام خلانیم لین مای ولایت څخه من تاسو سره کوم ول غوښته البته کنایې ولسوالۍ المن ولایت کنایې ولسوالۍ کې د شانو باید ډېر پورته شي دا موږ غواړو چې په خوا پر کم شي د مارکیټینګ ولا څخه موږ دایلا یعنی غوښته لرو چې دوی د شانو باید د خوا پر پرانه تیټ کړي په سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سمو ژغلا زده رادیو ری دوستانو په کابل کې سلور بجې او دیش دقیقې سو یو ځل بیا له سفولا ستانه کیسه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي د خبره د یاد شورا وایاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس لاري عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داوود سلطان زوی د کابل ښاروال په توګه معرفي کړل په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې د چین په دې مرسته شوې موادو کې ماسکونه د تنفس دستګاوي او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9 ملکو واوښت دا تازه شمیر نن د کورونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خبر کړی دی د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9,22,000 کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده ځکه هلته په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2,10,000 ته رسېدلی او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تورو چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تختولو وروسته وژلی و خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې 5 کاله بند واړوله
ل سفیر لاستانک زی مننه دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي او کوم د خبرونه نوی اوریدل نو کولای سي په تکرار ډول بیا واوري او نور راپورونه او تحلیلونه مو هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ مخکتر دی چې ونیز پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور به هم وورو د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال تر تشتولو وروسته وژلی و خو سند های کورټ د اپریل پر 2 عمر شیخ یوازې د تشتونې په جرم ککړ وګرځوي او دغه د مرګ سزا یې په 1 کلن بند واړوله بلخوا محکمې د پیرل په وژنه تورن د دریو نور کسانو د خوشی کولو امر هم ورکړ په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظم راکوي
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر 2 په کراچی کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبريالانو ته وویل چې شل کال وروسته ثابت شوی چې د پرل د وژنې په تور نیول شوی دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دې پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو په پاکستان کې د سړي تشتونې سزا 5 کاله باندې خواجه نوید ویلی چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر او کلونو زیاته مدته تیر کړي نو حکومت به د د زیات تیرې سوی بند سزا ازاله کوي اته د 8 کلن دینیل پرل د امریکایي ورسپانی وال سټریټ جورنال د سویلي اسیا څنګه مشر خبريالو نو موري په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 18 متر تر هغه بریده نورسته کراچي ته تللی وو هلته د 2002 کال د جنوري پر 23 وټشتول سو تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالی لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوش نسول او پاکستان ته اف شپارز ډبل جنگي الوتکې ورنکړل سوې نو دینیل پرل به ووژني تر دې وروسته د 2002 کال د فبروري پر 1 پاکستانی چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړ چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و ورسته د همدې کال په مئی میاشت کې په کراچي کې په وکاند کې یو سرپرې کړي مړی وموندل سو چې تر ډی این ای ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډی این ای پرل دی. د پاکستانی پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلي عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچي پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نسول. د لاس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وښپاره. پر نوموړي سربیره د کراچي پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریزه د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نورو تورونو ته د عمري بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډي سي په جارج ټاون په هنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و ډینیل پرل د 2013 سپتمبر د ترهګرو بریدونو تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل شوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او د مهال په ګوانتانامو کې زندانی دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یو پاکستانی کورنۍ کې زیږیدل. تر پرون لمخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1904 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې برتانویان او یو امریکایي وګړی وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکام سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یو مسافر وړونکی الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوې ډیلی پر لور روانه و، نو کندهار ته وتښتول سو. د الوتکې د مسافر د خوشکولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زندانی وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشکولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سر ته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخوا د پاکستان په خوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2016 کال کې په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې MI6 عمر شیخ هغه وخت ګمارلی وو کله چې هغه په لندن سکول اف اکانومکس کې درس وایه. نوموړي لیکي چې د عمر شیخ لالاري په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهرې جوړې سوې. ان دا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او پته لوتلو د خبرونی وروسته برخه ته رسیدو. دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو ګډ ونیس پروګرام په لمړی ووري، ورپسې کور کلی همسته. لا ازادي رادیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. ورانګه هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور، پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
بیا
دې تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟
لکه ډیر
ډیر بیا خو ما ترسه مې ویداسم
ښه څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړی
ډیر مینه دې زده کړې
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خو راته وکړه
دې بچالو دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه ماشې دې څه وکړم
مو دې مونږ نسرودین وکړه
وای دغه باغ راسي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړم
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر دوا د ورکوي دی وی تعلیمي کیسه په اوریدل سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته نو کله چې لکوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي ماشوم ته د کیسه دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی څومره چې په پاستا او خواږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي تور پکې داسې و مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خوب وخت شي یا زین وخت چاغت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورتا زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چاغه مورنی ساسات او عاطفه مر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخرته کوم چاغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د امده کیسی په ورو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چاغه نور کارونه خستګي یا د ماشمانه نه چاغه سره لوبي کی نو زغه لزان کینوما د ماشومان خواني قصي بیانوم او تد قصي ورتکوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزکه چې چینه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم ریواج ټول لمنځه تللی وای د سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنوله هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستل دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا د مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سیز مرې د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الټرامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې ده چې ماشوم مطالعه هڅي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي کیسه ده د کوتر یو د چې قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کی اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې ګڼو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کوی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل سي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه دی، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکوئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني، خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې ده ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هر کله کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولې ځینې خلک چې تقلید ترې وشي خفه کیږي، او کوم تقلید باید وشي او کوم ونه شي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وګما جبارخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی یې راوړوي.
در من دوستانو، تقلید دی او چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کولو ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډوله دی، یو مثبت بل منفی. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټوره او ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دی. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دې ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني را واخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق لپاره دومره درته باید ووایم چې ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنی هر هغه څه چې موږ لیدلی یا مزده کړي یا لاسته راوړي دي، دا معاویا 80% له نورو نه لیدلی دي. هماغوی نه موږ هغه څه چې خوښ شوي دي، هغه تقلید چې موږ په نورو کې مثبت تقلید، البته درته وښیم موږ چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی ده، هماغه ځان ته اختیار کړی ده، په ځان مو تطبیق کړی، په کور کې مو تطبیق کړی، نورو ته مو هم لارښوونه کړې ده. په دې حق باندې مثلا جامع د ځان جوړونه، د کور عیرول، دا ټول هغه څه دي چې تقلید کې راځي او موږ له نورو نه زده کړي دي. سم په کلي کې اوسېږو، کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها زه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه څه شی ووینم، څه شی خوښ مې شي هغه زده کړم، هغه وړم په کور کې هماغسې تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچیانو تطبیقوم، په کور کې لارښوونه کوم. تقلید مو کړی ده او د تقلید نه موږ ډېر څه لاسته راوړي دي.
ځینې وخت منفی تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي. په دې نه پوهیږي چې دا له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري که نه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیری خو موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې دا ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زموږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی کنه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی وو، نو هغې د ډرامې نه تقلید کړی وو او په شیدو کې ورته موږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کور ته، نو هغې په کې مرسکې اچولی وو چې تر نن ورځې پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه یو بل سره جنجالونه یې رامنځته کړي. زوم په ماغه ورځ خفه شو چې زه تاسو ته راغلی وم، نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو، نو هغه نه تر اوسه پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو موږ باید د داسې کارونو څخه چې هغه زموږ ټولنې ته ضرر رسوي، زموږ کورنیو ته ضرر رسوي، باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلاً جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده، ځکه په همدې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو پخوا له زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپله مطلب خود کفا اوسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا له علم څخه وروسته پاتې یو، نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډیره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي په هماغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډیر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه کوم، ځکه سیار سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسی، یو خپل کرکټر ولري. یار سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید نه کوي. مثبت خدا خو نه منفي، مثبت تقلید که داسې څوک وکړي، یعنی مثبت ښه داسې، یعنی د پلار ښه کار کړی یا ورور ښه کار کوي، دا هم باید هغه کار وکړي خلکو ته یو ځان وښیسي، یعنی دا ښه کار داسې زه دا کوم. نه منفي خو مثلا په بازار کې روان یو څوک یو کار کوي، منفي کار کوي، نو دا لازم نه ده چې تم بل چاته منفي کار وکړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي تقلید ښه دی، خو تقلید کوونکی باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
ولا تقلید خو حتمي ده چې انسان په یو ټولنه کې اوسېږي تقلید کوي، خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي، هغه چې د دپاره ښه وي، د ټولنې د کلتور عنعنات سره سمون نخوري، په ټکر کې نه وي، نو هماغه تقلید کول سم کار ده. داسې تقلید خو مو ډېر خلک دي، څوک یو رقم ته کرکټر لري، څوک بل رقم کرکټر لري، خو د خلکو په کرکټر مې ځان نه ده جوړ کړی. څه رقم ته مې چې خپل کرکټر دی په هماغه سیستم خبرې کوم او نه تقلید مې نه دی. نو دا باید موږ داسې کار وکړو چې خپل یو څه ولرو، یا د نورو خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامیږي هغه تقلید باید هم هم خپل لار واچو هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه دیغونه استفاده وکړو کوشش وکړي چې سړی خپل یعنی ابتکار وکړي یو داسې هغه وکړي چې نور تقلید شي نور تقلید وړ وګرځي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واوري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
مننه کوستا چې موږ ته مو وخت راکړه په پیل کې بلوري پښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وایي
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده هغه ماشوم چې کله هغه ته ګوري دغه هغه ټول رفتار دغه هغه کردار مشاهده کوي او بل اخر بیرته په عمل کې اجرا کوي نو دې ته په ساده کلمه کې دې ته تقلید ویل کیږي
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي اله څه بولی تاسو
ډیر داسې کارونه دي په ټولنه کې چې هغه اصلا موثر او مثمر تمام میگی نو بعضی خلق د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې موثر او مثمر تمام شي د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې موثر او مفید تمام شوی دی
ځینې خلک چې د چانه تقلید وکړي مقابل لوري خفه کیږي نه خوښي چې مثلا څوک د زما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی هغه لباس اغوستلو ولې د خلک خفه کیږي
ډیره داسې خلک شته چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبی چې ورته وایي مثلا په ډیری وختونو کې د تقلید کا مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي بل اخر دی راپاتسي په ډیر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت کړي چې دا ابتکار ما کړ دی ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیمه دی ډیر زحمت وستلې وي ډیر زیار به وستلې وي ډیر کوشش به کړی وي بلکې یو بل څوک راپاتسي هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي نه غواړي چې دغه ابتکار ما وکړه ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بد لګیږي نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید څوک وکړي
کوم تقلید باید وشي او کوم نشي
هغه تقلیدونه ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره موثر او مفید تمام یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی نو دغه سي تقلیدونه مونږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو باید تقلید شي ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامې دی شي مثلا هغه تقلیدونه باید ونشي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره دینی ارزښتونو سره ملي ګټو سره باید په ټکر کې وسی نو داسې تقلیدونه باید ونشي ټولنه کې که چیرته زموږ ملي ارزښتونو سره اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي نو ښه دی یو عامه پوهاوی دی
دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
زما جانان زما و دزلک